پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو د یو ساعت خبری خپرونې ته شراغلاس د خبرونې په لومړیو 30 دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړې سوی اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلۍ 3 د اګست میاشتې 24مه په پیل کې له صفیب الله ستانک ځینې خبرونه اوري. سلام د خبرونو سره ټکی د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالف سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنجشیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنجشیر مرستیال ولی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنجشیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایثار کړي دي. صدیقی ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدې چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تللارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې توران پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنیه قمندان ټاکل شوی چې د تیرونې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والی په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنیه قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټه لو سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون وتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډیر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغه ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبې او نس ناستی نیولي. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په پنجشیر ولایت کې د کرامالدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشته افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې د اورېدو دپاره څه نه لري، د لیدو دپاره څه نه لري، او دا اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم اوري چې د شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي هیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 15 دقیقې خبريږي. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرامالدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرامالدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پنشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سویو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، دونباخ سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې یو تقابل کړی ده. هغوی نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغوی د ځواکونو سره، د ایزامي ځواکونو سره چې د کابل نه راغلي وو درګیری کړی مو. خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوي ده، که امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسله دي هغوی. لیکن سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
بله، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دی. هغوی مصالح دی، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر سلا دی. هغوی وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت د ټولو سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عمل ته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه په دې اړه لیږل سوي وو هغوی کابل ته په لاره دي که عمل ته ایثار پاتې دي؟
بلکل اگر زواکونه د خواک لاره نه پدې خاطر چې د اصلي لاره د لویلاري د پنځه لویلاري باندې شوی د خلکو لخوا پدې خاطر اگر زواکونه د خواک نه یو کوتل دي چې باندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالي دي لاره پکې شته او د دې نه لاره نه په کابل نه وزه روان دي
او انش صاحب ویل کی هغه ځواکونه چې په خپل په پنشیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې ده په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه ده چې تاسو ویل زین ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي وردی ملي دي او پولیس ملي دي هغه تصمیم درلود چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګیری وکړي په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډېر خشمګین وو هغه سره درگیر شو د هغه ته ترګیر لاندې نیولې ده اوس ځینې د قومي مشرانو جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د محاصرې لاندې خلاص شي
ډېره مننه احمد هنایش و ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال اړوندو فعالیتونو مناسبوي خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګېدلي تورونه رد کړي دي د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کبله د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونې تر شرغ لاست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دي توانېدلی چې له څو میاشتو راهیسې ښاغلي کریم ونیسي
ډېره مننه دا خو لومړنۍ پېښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون د یو سلو سلور درسیم مادی پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پی باندې حکم صادر کیږي چې هغه برعت واخلي کاملا بیګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو هغه به هغه چې امکانات نه لري په هغه تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګه ونی کی دا دوته شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار د خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره د خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه شي او بل جنایتکار ګرځي دا خو دې دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه دي تطبیق شوی له یو ځای خو باید شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی هغه جنایتکار دی نو زه محمود هم تاته نه درکوم او له سور سره ودرېږي ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده پیغور ده دغه ولس ساتي په دې خبر نه پیږي دوی باید خپله تصفیه وکړي خپل کومک وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره هغه څوک چې مجرم دی هغه باید وسپاري دولت ته چې د خپل دغه ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې هغوی سرلوړي
وي رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پخوانی قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی و په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشول سول اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه عکس العمل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
نو ما وړاندې ارزو کې دا خدای شل کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع برسیره کیږي ډیر زیات متامین دي چوکي نتنه آزاد ديږي نتنه قانون پینځه ترتیب سي بلکې قواکي دي چارواکي دي او غیتو سیلري از خپل شاهد دي ما په پینځه سم دورې دي ولسی جرګې کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغله هغه د سنوالی نه د تقاضا او سرچې وشتنه یا د وشتنه دقیق مفیات نه دی خو له شلو بیرو چې وکیلانو چې وګي متهم په جرمونو او ډیر په چيتي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي چې ورته قانون منګول ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنی دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي لغه خاطر دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې واقعا هم دولتي له دولت هم لا تا وشي هم ولسمه تاږي او هم خپل دولت او وشي کولای چې په ټول باندې واقعا هم په ټول باندې قانون تطبیق شي چې یو تیرا د تطبیقي په بلنه ته چې نو دا ستونزه مست مې سره
بل ډیر مننه د دیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیه مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثه په اړه را سره خبرې کولې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلک غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پیژ جندل سوی او د نیولو حکم صدر سوی دغه حکم عملی کړی د شوزو په چارو کې د سازمان د سرپرستی مدیر د تیر کال د زمری یاست پر 19 آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو ووري.
د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. د شبکې نن په یو غونډه کې ویل چې حکومت پای د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانی، د افغان شوزو شبکې ولې د عکس العمل شولې دی حال دا چې حکومت وایي چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړې ده؟
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیولی وو، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوې وې. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړی وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه له دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګه د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته ونډه ورکړل شي او د سول یاډون ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خځې هم په تصمیم نیونه کې هغه خپل نقش ولري. مثال سه دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې البته باید وایم چې طالب او بخي افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشارو ته پکې نظر کړی ده، په پام کې نیولې دي او څو خځې اوس هم دی په ذکراتی ټیم کې دا د خوځو نمائندګي کوي چې البته د خوځو غوښتنه واتی باید خوځو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شیبه وړاندې دغه دفتر وایان سهیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګه د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګه تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبري وکړه. مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریز ولرو چې اوس د طالبانو نه په رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې په رسمي بڼه بلنه ورکړل سوی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وای. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیره مننه د فیروز عزیزی په راپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکز شي ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبرې.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدینن ازادي رادیو ته ویل چې د 1299 مالی کال تر سومبلی میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټول شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% وایډ رقم شوې دي. نو موړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ.
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټول کړی و چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایډ کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و د کورونا مرز و سرحدات تړل و د تجارتي فعالیتونو بندیدل و کمیدل و.
خغلی مسجدی وای چې لدې جملې 301 میلیونه له مستفیتونو، 490 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 1.340 میلیونه له غیر مالیاتي عوایدو او 3.114 میلیونه له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالیه وزارت ویان وایي هڅې روانې دي څو د مالي کال تر پایه عواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 120 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 30 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کار یې په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 140 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې را سره دي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دي نیول شوي. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تېر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډک کې ښکېل شي تیت پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزی برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډېره پای ته رسېدلی و، په تلګرام کې په یو خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شویو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي، او د لوکاشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري، او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسا وتلي د اپوزیسیون مشرانو تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی، او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل ترمن راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیا مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې اورېدو د پاره څنګه لري، د دې لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 6 کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي، او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې 4 کمپوزې جوړ کړې دي چې 2 شعرو نورو ته سترګې په لارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کمه، او دغه را رسیدلې 4 شعرونه یا راکړل سوي 4 شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمنځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي، چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پایله.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندرې ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وایي
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یجانه پخپله یوه نوښتګره مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار